واره مو لوی متفاوت زاویه د ونی د پیښو شنه لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسته راوړم. نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پراتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهه د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو غبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکاو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوهې ناستې ته راشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د امریکا فشار دی چې د دوهې له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بې له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
کچېرې طالبان د امریکای بلاک په طرف سي ته ویل چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړي، خو کچېرې د روسی بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندې شي او بیا طالبان له یو بل کړکیچ سره مخ کېږي.
زر ورځې د انجنونو په مخ د خونځې او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی خو خپل زر ورځې وشو چې د خونځې په اړه د هیڅ غږ نه دی اوریدل.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځې پوره شوې چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځې د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعده د بیا انسجام اندېښنې د القاعده نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللې. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دوی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره په قاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلې ځواده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او بلورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي بخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیلمن کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې وادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خوانشول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سوا په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډیره جالبه نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالک د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید پر شانسه دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پوره کولای که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطی ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول، مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې که دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښیي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا ده، نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلې چې طالبان به د دوحې روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لا روښانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مې که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 131 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لا سختلی او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوسی او احساس د مسولیت وکي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمېر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوی دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوی سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کیږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکاري ټولې لارې ورسره پرانیستي، خو په وینا یې چې د په هڅو و اړول شوی دی.
هم له افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کې لیے خپل کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دي رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و دغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پر لټ نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لټوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنټ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولې چې د ویزې او پاسپورت لرل شرط ګرځولې.
مولانا فضل الرحمن کموږ راواخلو د افغانستان د وسنۍ کمی بدبختی چې دی یا افغانستان یا افغانان چې د کم بدبختی سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول، د افغان دشمنی په والا باندې تر ډیره حد پورې دا سړی تللی دی او د زموږ د ډیرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په اړه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استازي خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو پر اړتیا نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکی باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګورې دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څوک راته حتی د دینه مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمنګ او ستاسي حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره به اتفاقي وکړي. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلی خو که چیرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نورې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل باسه خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسي راجول کیږي ولې په ټوله کې وخت هم نه دی چې امریکا چې کوم جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړو او هغه اعلان چې په افغانستان کې وکړه دا په ټوله مر افغانان ته پیاد وي. خو بیا هم زدا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرانيانو باندې ملاونه تړو کاغه طالب دې کا غیر طالب دې زمونږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بلا شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده، د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا ده چې اول تاسو ولسته مخاو کی د ولسته مشروعیت واخلي بعد دا هغه کچیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی ول نه چې تل پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرو کی او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په جواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویان د ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کړي. خو خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورینګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړه او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطر ونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لارونه نکړي دي چې د افغانستان د یو طبيعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیره ونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي وسنی مشر سیف الله د خپل ناتړي هڅولي چې د تجربو او پوزي زکړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوز زیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیت خبر رد کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړی ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدی یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا 18 کاله خو له دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدی پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاور باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفادات او جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی. نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
اوسم ټولنیز شبکه تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 218 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بې وزل ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وایي دا واري ننګرهار کې د 113 جوړو یا 218 پیغلو ځوانانو ډلیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا ورته کې هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو چې پر زمانو یې لوړ ولورونه شو. نوموړی وایي ننګرهار کې د ډلهییز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپلو زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه رواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی د یو زوم لخوا د واده د میلمنو مخې ته د برېښنا د شیشهیي راډ د خوړلو او د اوسپنې د سیخ کاتولو ننداره وه چې سلګونه میلمانه یې ګوته پخاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د هغه پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وي چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 83 ونډه پښتنو اخیستي. په داسې حال کې چې د په وینا د پښتنو له لمانځه پرته په هیڅ باندې نه پوهېږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې مشته پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دی خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پریږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سرپل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او داونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو دغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبي افریقا یو پلار اوزوی د نړۍ تر ټولو چټکه ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهل شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یو بل ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهل شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی، خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځیږي، خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغه مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټر مرسته کوي او دوی به له کعبه شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش ترڅنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سکل ډرون ټیکسي ګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوې دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکه مکرمې د امنیت لپاره رئیسلی او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده، خو اوس د دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دادي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشي اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي، خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. دی سوداګریز مرکز ته د کال 3 میلیون وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ لپاره او چپو لسید شینواري سره خپل اومه ورځ مهیروي.